سلامونه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قماندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر بیګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قماندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقاني شبکې د دغه قماندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم په ګڼو بریدونو کې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژل شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوس کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 4 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شول. باختر خبري اژانس دا خبر پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې په دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 کسان سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. د روان کال د وځه په میاشت کې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې په ورته پیخه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د جمعې په ورځ په کوس کونړ ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو له امله 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزی زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی سمدستي افغانستان ته ستانه کړي. د دغو ماشومانو شمیر شاوخوا 15 تنه ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې دا ماشومان پر تورخم پولې ته راوختو وروسته د پاکستاني پولیسو خوا نیول شوی وو. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې 3 تنه نیولې دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بیبي امنې د نجونو د لیسې په ودانۍ کې ور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن رسنیو ته په استول شوي یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکي په ګډون 3 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي. سره له دې چې عقاب ویلي چې اطفایه په وخت د پیښې ځای ته رسېدلې او ور یې وژلی، خو ویل کېږي چې د بیبي امنې لیسې ځینې ټولګي او د تدریس مواد زیانمن شوي دي. عقاب په عین حال کې ویلي چې د لیسې چوکیدار د ښوونکو په غوښتنه د مچیو ځالې ته ور اچولی او چې ور کنټرول نه وتلی ټول مکتب یې سوځولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز لګولی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونوي پر تورخم دوړخیز تجارت نږدې 50% کم شوی دی. د دې خونې مشر شاهد حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سوداګرۍ د کمیدو اصلي علت د تیرا د راجګل ګډوالو له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د پیښور او تورخم د لارې تړل دي. داغه په خبره په دې سبب کې پر دې لار دوړخیز تجارت 800 میلیونه ډالر بو، نو هغه اوس 400 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی دی. د تیرا راجګل کډوالو د روان 2024 کال د اگست له 6 راهیسې د جمرود په بیګاړی سیمه کې احتجاجي پرلت وهلی دی چې له امله یې له افغانستان سره د تورخم پر لار په تک راتګ کې ستونزې جوړې شوې دي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم وایي ژر به دغه ګوند د داخلي میکانیزم له مخې عمومي منشي مشر وټاکي. قاسم دا خبر نن دوشنبه په یو بیان کې کړي او ویلي دي چې د مشر د ټاکلو لپاره هر څه روښانه دي. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپایي ټولنه یې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله مرستیال شیخ نعیم قاسم په خپل نننی بیان کې وویل چې د دوی مشر حسن نصرالله او سلو نور کسان تیره جمعه د بیروت په زاهیه سیمه کې وژل شوی. حسن نصر الله له سباند درې ولحسی زور هيته د حزب الله مشري په غاړه درلوده. حزب الله د لبنان له نیابتي ډلو ده چې 2 واره یې له اسرائیل سره جګړه کړې ده. او د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن دا خبر ورکړ چې په کونړ او د افغانستان په ځینو نور ولسوالیو کې سخت سیلابونه او ورښتونه شوي دي. قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سحاق د طاهر روشان په همکاري هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې ورا سره واوري چې افغان نجونې پر زده کړو بندیز بشري ناورین بولي او له نړیوالو غواړي چې دې برخې ته پام وکړي.
ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یو لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده.
په ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورونه، یعنی مالونه ډیر زیات، غواګانی بيزي دا ټول لګیدلې دي، مړي شوی دي.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو وضعیت او ورته وضعیت تاندښنه
او په یو ډیر بد وضعیت سره تانی ته یو دوش په حال ته وضعیت را سره ډیر خراب کا او داسې وضعیت را سره کو غند کې یو لوی جرم هم کړی.
دا اور تنور راپورونه د نړۍ په اړه راپورونه وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلې ورزو راپورونه ته د نړیوالو زکړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي دغه سازمان په دې لټه کې دی چې پر افغانونجونو بندیزونه د جنسیتي اپارټایټ په توګه په رسمیت وپیژني. ګردن براون دغه راست پر افغانونجونو د زکړو بندیز د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي له مسلمانو هیوادونو بیا وغوښتل چې افغانستان کې د دنجونو او ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره متحد شي. نورحال فیروزی سینا
د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي په افغانستان کې د انجونو د زده کړو ځپل په ښکارا ډول په جنسیتي اپارټایټ بدل سوای. ګوردن براون په هغې خبري غونډه کې چې ویډیو یې د دغه سازمان پر یوټیوب پرون یک شنبه د سپتمبر په 19 خپره شوې وویل د دغه سازمان حقوقي کمیټه به احتمالا په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په خپله ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت او د جنسیتي اپارټایټ پیژندنې په اړه پریکړه وکړي.
There will be a meeting of the United Nations Legal Committee in October. It will be looking at this definition of gender apartheid.
په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د حقوقي کمیټې یو غونډه کې یو د جنسیتي اپارټایټ پر تعریف به کار کوي. خو زه ډیر ډاډه یم هغه څه چې اوس یې خلک په افغانستان کې ګوري، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په نجونو په تېره بیا په ځوانو نجونو محدودیتونه په ډېرېدو دي او دوی اوس په واټونو کې په آزاد له محرم پرته نشي ګرځېدی. په دولتي بنسټونو کې دنده نشي اخیستی او آن په عموم کې دا خبري حق نه لري. نو دا په روښانه داسې ځپل دي چې د جنسیتي اپارټایټ یوه بڼه ده.
ګوردن براون د افغان نجونو پر زده کړو بندیزونه د نړۍ تر ټولو ناوړه سرغړونې بولي او وایي چې دا هم د جنسیتي اپارټایټ په لبانه ده. د ملګرو ملتونو د چارواکي د مسلمانو هیوادونو په ګډون له ټولو سازمانونو وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې بندیزونو د دوام او د دوی د ځپلو د مخنیوي لپاره د متحد سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله کچه پراخ خبرګونونه راپارولی دي. پرون یک شنبه د سپتمبر 19 د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د زر تر زره تبعیضي بندیزونه لري کړي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي و هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بیرحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله سي. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه لزده کړو لري یو شمېر نجونې وایي ورځ بلې ته یې د ژوند ستونزې ډېریږي. د کندهار ولایت اوسیدونکې پښتنه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېره جدي خبره ده چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي ځکه زموږ راتلونکی نسل بې سواده پاتې کېږي.
د کابل ښار اوسیدونکې شابانه پوپلزی چې بیا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د ماسټرۍ د دریم سمستر محصله و وایي
دا همداسې دوام پیدا کوي نو دا ډېره لویه ستونزه جوړېدلی شي. ته د یوې ټولنې نیمایي قشر ټول له درسه محرومه وه، له ټولنې نه یې محوه کوه. دا خامخا یوه لویه ستونزه ده، یو لوی ناورین ده، بشري ناورین ده چې د یو هیواد نیم قشر دي مکمل له ټولنې محوه کېږي، محدودېږي دي
او له هر څه نه دی برخې کیږي. خدای دې وکړي چې زر یې مخه ونیول سي او دا ستونزه زر تر زره حل سي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د یا چارواکي د څرګندونو او د غونجونو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وه چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو نړیواله ټولنه د بشري حقونو ګڼ بنسټونه د اسلامي همکارۍ سازمان او د ښځو د حقونو فعالان وایي طالبان له اسلامه غلط تعبیر لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري. لا ننګرهار ولایت سیمه ای سرچینې وای چې په گوشتي ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وقفې ډول نښته روانه ده. دا نښته د تیرې شنبې ورځې راهیسې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکي نن ازادي راډیو ته ویل چې نښته ډیره سخته او زوروره ده. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې په دې نښته کې د طالبانو یو غړی وژل شوی او د سیمې ډېرې کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. نور حال لا په دې سپوږمۍ اورو.
د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د رواني اونۍ د سیشن میل مخام راهیسې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښتې د سیمه ییزو سرچینو په وینا په وقفي ډول لا هم روانې دي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې سیمه ییزو سرچینو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو ته پاکستانی ځواکونو اجازه ورنکړه هغه موټر ته چې د ترکانو او سلالا په سیمه کې لغره څخه خویدلی و نږدې شي. د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه یو عیني شاهد د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه دومره شدیده وه چې له امله یې د دې سیمې ډیری کورنۍ خپل کورونه پریښي دي. دی ادعا کوي چې په دې نښتو کې یو طالب سرتیری هم وژل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د دغه ادعا په اړه لا هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
او بیګا ټول شپه جنگ او ډیر کوي شدید جنگ او خلک ټول به زیزه شو د کورون یعنی مالونه ډیر زیات غواګانی به زی دا ټول لګیدلې دی مړي شوی دی خلک ډیر زیات به کور شوی. بیګا ټول شپه جنگ خو پیلي د خیره په قرار دی اوس جنگ نشته، خو دغه د جنگ په حالاتو کې اوس وایم چې یو کس دغه شهید شوی دی مړ دی.
خو د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په دې نښتو کې د دوه طالب وسلوالو د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ننګرهار د گوشتي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شبیر میوند ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
پرون او بل پرون دلته گوشتي کې سرحدي سیمه کې د طالبان او پاکستان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې او سم ځای ځای ډزې دي. نو سوال کېږي دلته طالبان په سری ډول چې پاکستاني لوري پرې ډزې شوې، نو نږدې نه موږ ته معلومات نشته چې طالبان به لري یا نه، خو جګړه روانه.
هڅه مو وکړه چې د دې جګړې د نورو جزئیاتو په اړه د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو. خو د ننګرهار د امنیت ریاست او د دفاع وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم په نیمروز ولایت کې د وریښمو په لار کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د راپورونو له مخې دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه، خو سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې دغه لاره د تخنیکي ستونزې له امله د څو ساعتونو لپاره تړل شوې وه او بیرته د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا یو افغان ووژل شو. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې هم د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ په بند غلام خان کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه، چې له دې وړاندې هم د پاکستاني سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې څو ځله د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر نښتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو درېو میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ 13 نښتې شوې دي.
د سیاسي چارو شنونکي خیبر هوشمند کورنۍ وایي چې هغه د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت له لورې نیول شوی او دوی یې تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د نوموړي د نیول کېدو لامل لا څرګند نه دی، خو د کورنۍ په وینا یې هوشمند په رسنیو کې د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نور جزئیات له عبد سپوږمۍ.
په افغانستان کې د سیاسي چارو د تحلیلګر خیبر هوشمند کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو حکومت لخوا نیول شوی دی. د خیبر هوشمند تره صادق خان نن د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې خیبر هوشمند د تیرې سې شنبې راهیسې د سپتمبر په 24مه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د نوموړي د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند، خو ترې صادق خان وایي چې هغه په رسنیو کې په ډېره څرګنده ډول د افغانانو له حقونو دفاع کوله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ملي تفکر خاوند او همیشه د افغانستان په رسنیو کې په ملي یووالي ټینګار درلود او همیشه د هیوادوالو د حقوقو څخه دفاع کوله. تیرې سه شنبې په ورځ مقابل کې د وسلوالو لخوا نیول شوی او تر اوسه په حق لا هیڅ معلومات نشته. هیله ده چې د ښاغلي هوشمند په پیدا کېدو کې موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلي هوشمند ته یو بل نږدې کس ادعا کوي چې نوموړي ته د بیلابیلو کسانو لخوا اختارونه ورکړل شوي وو چې په پایله کې د تیرې سې شنبې ورځې راهیسې لا درکه دی، خو دا چې هغې ته چا اختارونه ورکړي په دې اړه یې څه ونه ویل. د هوشمند نیول په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د سیاسي چارو د تحلیلګرو د نیول کېدو دریم اقدام دی چې ترسره کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د مخکینی ولسي جرګې د غړي شاپور حسنزي د نیولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. دغه راز له دې وړاندې د جاوید کوهستاني د کورنۍ یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نوموړی تیره پنجشنبه د کابل د سرای شمالي په سیمه کې نیولی دی. د جاوید کوهستاني نیول کېدلو غبرګونونه هم راپارولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه ویلي چې جاوید کوهستاني د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور په افغانستان کې اوسېده. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې بیان ازادي د هر وګړي حق ده. دوی وایي د سیاسي مبصرینو په پټه بندي کول د بشر د حقونو خلاف کړنه ده. کنیول یې په هر دلیل وي، محکمه یې باید ښکاره او علني وي. له دې ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
د بیان ازادي د انسانانو منل شوی حق دی. د هر هیواد د قوانینو سره سم د نظر څرګندول او پر هغه باندې بحث کول د رسنیو د کارکونکو او د نورو لخوا څخه دا باید ورته درناوی وشي. په افغانستان کې شرایط خاص دي، د خاص قوانینو په نه موجودیت کې محدودیتونه موجود دي، وزه سوي دي. د مبصرینو تحلیل کونکو نیول فکر کوم چې دا د حاکمیت په ګټه خبره نه ده. زموږ هیله دا ده چې د دغه نیولو پر ځای باندې د دغه افراد او اشخاص سره د لیدنی پر وخت باندې د دوی د اصلاح غوښتنه وسی، او بیا کني ولکېږي محکمه یا باید علنی عادلانه د نړیوالو او د افغانستان د موجوده اصول او قوانینو په چوکاټ کې وي. په پټه توګه باندې د چا منل او د هغه د زندانی کېدو نه منل د فکر کوم چې دا نننی چارواکي باید پوسی چې دا د دوی د پاره ګټوره خبره نه ده.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
دا اوتریش د کډوالو ضد ښي اړخي افراطي ګوند پارلماني ټاکنې ګټلې دي. د شمیر شویو رایو په اساس د هربرت ګیګل په مشرۍ دغه ګوند نږدې 30% رایې خپلې کړې. له دې سره سره دا ګوند اړ دی چې د حکومت د جوړولو لپاره له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. په همدې اړه نور جزئیات صفي الله ستانکزی راکوي.
د شمیرل شو رایو لمخې د اتریش کې اړخي افراطي د ازادۍ ګوند د 29.9% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړي مقام کې دی. د اتریش د اوسني صدر اعظم کارل نهامر په مشرۍ د خلکو ګوند د 6.3% رایو په ګټلو سره دویم ځای لري. سوشل ډیموکرات ګوند هم د 10.5% رایو په ترلاسه کولو په دریم ځای کې دی. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې د اتریش په انتخاباتو کې د ښي اړخي ګوند لومړی مقام ګټلی دی. له دې سره سره دا ګوند ممکن راتلونکی حکومت جوړ نه کړی ځکه دی چې له نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. نورو اکثرو ګوندونو وار د مخه له ښي اړخي افراطي ګوند سره د کار لیوالتیا نه ده ښولې. د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ازادۍ ګوند مخالفین د اتریش پلازمینه ویانا کې واټونو ته ووتل او د پارلمان مخې ته مظاهره وکړه. د ازادۍ ګوند پلویان هم په جلا جلا توګه په واټونو کې راټول شوي وو او خوښي یې کوله. د ازادۍ ګوند مشر او د اتریش د کورنۍ چارو پخوانی وزیر هربرت کیکل د پایلو تر اعلان وروسته وویل د اتریش په مخې یو نوی باب پرانیست.
موږ د یو نوي فصل پر مخ ور پرانیست. موږ واقعا اوس د اتریش په تاریخ کې د نوی باب په ګډه لیکو. موږ دا فکر بنسټیز کړ چې اول خلک دي بیا صدر اعظم.
دا پایلې د اتریش په سیاسي ډګر کې د پام وړ بدلون په ګوته کوي. د ازادۍ ګوند د پلویانو د پام وړ وده د اوسني حکومت د پالیسیو په وړاندې د خلکو د یوې مهمې برخې ناخوښي ښیي او سخت دریځو ښي اړخو د لوړ انفلاسیون په اوکراین کې د جګړې او د کووید ناروغۍ اړوند د رایې ورکوونکو له دې ناخوښۍ ګټه پورته کړې. د ښي اړخي افراطي ګوند مشر هربرت کیکل په خپل ټاکنیز کمپاین کې د نابللو کډوالو د بیرته ستنولو شعار ورکاو. کیکل همدارنګه د سرحدونو د سخت کنټرول او د یو بیړني قانون له مخې د پناه د حق د ځنډولو په اړه ټینګار کړی. د هغه ګوند پر روسیې د بندیزونو د پای ته رسولو غوښتونکی دی او اوکراین ته د لویدیځوالو په پوځي مرستو سختنې وکه لري. اوسني صدر اعظم او د خلکو د ګوند مشر کارل نهامر خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل ګوند یې د خپل سیال ازادۍ ګوند په وړاندې بایللې ده. په اکثرو اروپایي هیوادونو کې ښي اړخي افراطي ګوندونه مخته راغلي. دا میاشت د جرمني د کډوالو ضد AFD الټرنیټیو ګوند هم ګڼې رایه وګټلې. تر دې مخکې هالند کې د ګیرت ویلدرز په مشرۍ ښي اړخي ګوند بریا خپله کړه. په جون میاشت کې د اروپا پارلمان هم د اکثرو ښي اړخو ګوندونو غړو لار پیدا کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خراغلی زمونږ غک لا ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وسلر وشسات په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونې نور راپورونه ته ل ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ ل چټکوالي سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې ل ایران په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړي په نامه کمپاین پیل شوې ده. دغه کمپاین یو تنظیمونکی نن دوشنبه د سپتمبر 10 ل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه کمپاین موخه ل ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو مخنیوي یاد کړ. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
ل ایران څخه په زور د افغان کډوالو ستنول بند کړی. د هغه کمپاین او هشټګ نوم دی چې ل ایران څخه د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره پیل شوی دی. دا کمپاین په وروستیو کې د مدني او بشري حقوقو د فعالانو، خبریالانو او د یو شمیر پخوانیو پوځیانو په نوښت پیل شوی دی. هغوی له دې لارې پر ټولو غږ کوي چې ل ایران د افغان کډوالو د شړلو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی او په ایران کې میشته افغان کډواله هدیه صاحبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
افغانستان جای امن
بر... افغانستان د هغوی لپاره چې د طالبانو د ګواښونو له کبله ایران ته راتښتېدلي خوندي نه دی. موږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ټولو خلکو او فعالینو غواړو چې د افغان کډوالو لپاره غږ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ورځني ډول نږدې 3000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. په ایران کې میشت ډیری افغان کډوالو په کراتو دلته له دوی سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه هم کړي دي. په ایران کې میشت پخوانی افغان پوځي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، له پیل شوي کمپاین د هرکلی تر څنګ دا کوي چې ځینې ملګري له ایرانه تر شړلو وروسته د طالبانو له لوري نیول او د ځورونې سربېره ځینې آن وژل شوي هم دي.
متاسفانه شاهدی چندین
لبد مرغه موږ د داسې پیښې شاهدان وو چې کډوال پوځیان له دې ځایه وشړل شول چې کله وطن ته ولاړل هلته زنداني، شکنجه او ووژل شول. دا یو نیک اقدام دی چې په ایران کې دننه اړوند بنسټونه او نړیوال دې مسلې ته جدي پام وکړي، کنه له هغې پرته د زرګونو افغان پوځیانو ژوند چې په ایران کې دي او اسناد نه لري له ګواښ سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی د ایران تلویزیون له خبر شبکې سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې نور په دغه هیواد کې د افغان کډوالو زغمل سخت دي او په لومړي ګام کې به د ایران د بې اسنادو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړي.
داسې برنامه تر لاس لاندې لرو چې په یوه دم نه بلکې له ګډوډۍ پرته او په منظم ډول او د مناسب مهالویش له مخې هغوی چې په غیر قانوني توګه ایران ته راغلي بېرته ستانه شي او دغه لړۍ به تیزه شي.
له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې غواړي تر راتلونکو شپږو میاشتو شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري له هیواده وباسي. د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې په ایران کې د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ په پاڼه کې خپاره شوي وو، دا مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د اسنادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې چر ډان او ورځپاڼې دا هغې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلطه میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینې مدافع وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې له یونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پېښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زنداني کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغلل او اسناد را نه وښودل، د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تاڼې ته یو دوه شپې هلته هم وضعیت را سره ډیر خراب کاوه. داسې وضعیت را سره کوو ګندې کې یو لوی جرم یم کړی، وضعیت ډیر خراب وو هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پېښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور له مخې ویلي چې د لسګونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي دي. ورځپاڼې همداراز د یو سیمه ییز قاضي انعام الله وزیر چې له یو پلاوي سره یې تازه د پېښور له مرکزي زندانه لیدنه کړې، له قوله د دغو ماشومانو چې شمېر یې 15 تنو ته رسېږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ به وایي که څه هم د پېښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پرېکړه شوې، خو له کوم جرمه پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایي چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کار کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. دا هغه څه جرم نه یې کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی، نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوان د عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې حق له موږ سره همکاري وکاندي. چنانده ملل متحد دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې حق له د موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څام کرش میرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي. خو وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا شپږ زره افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې چې له هغې رئیسې د راپورونو له مخې له نیم میلیون څخه زیات بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
دا خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې به 25 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. ناپیژندل شوي وسلوالو بریدګرو په پکتیا ولایت کې د نیک محمد ترابي په نوم د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژلی دی. سرچینو ویلي چې بریدګر ویګا شپه د برمل ولسوالۍ په نوراباد کلي کې په ترابي باندې ډزې کړې او هغه یې ځای پر ځای وژلی. راپورونو کې راغلي چې د حقاني شبکې د دغه قومندان مړی نن د انګورو اډې له لارې وزیرستان ته وړل شوی. د طالبانو حکومت او امنیتي چارواکو لا د حقاني شبکې د دغه قومندان د وژنې په تړاو څه تبصره نه ده کړې. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قومندان وایي چې په دغه ولایت کې د نجونو د یوې لیسې د سوځولو په تور یې درې تنه نیولې دي. راپورونه وایي چې تېره شپه د پنجشیر ولایت د مرکز بازارک په پارنده سیمه کې د بی بی امنې د نجونو د لیسې په ودانۍ کې اور ولګېد. په پنجشیر کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان عبیدالله عقاب نن دوشنبه رسنیو ته په سول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې تړاو یې د لیسې د ساتونکو په ګډون درې تنه مشکوک کسان نیولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بخته خبري اژانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. بخته خبري اژانس دا خبر پر خپل ایکس پاڼه داسې وخت پور کړی او لیکلي دي چې دغه بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس کسان نور هم سپاره وو. د راپور له مخې کښتۍ د طوفان او سمندري څپو له امله په اوبو کې ډوبه شوې ده. لسګونه افغان ماشومان د اسنادو د نه لرلو په تور د پیښور په مرکزي زندان کې په توقیف کې دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ډان رپورټ ورکړی چې د پیښور د محکمې یو تن قاضي امان الله وزیر د دغو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه کولې او چارواکو ته یې امر کړی چې هغوی همدستي سمدستي افغانستان ته ستانه کړي.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان ورباندې واکمنان دي څه تاثیر لري؟ د جولای پر یو دیرشمه په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپله حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کاروباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ویان علي محمد نایني ویلي و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتي او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د مې میاشتې پر شلمه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه شول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنونکي آموس هارل لیکلي و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلي و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل شو چې دې مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه یې د حسن نصرالله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د
د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصر الله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې یې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کېږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 15 دقیقې د بحث میلمانه در پیژنو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي. په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکي سمی ستانکزای دواړو ته شراغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم داسې یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران تر منځ دی، حزب الله او حماس او حوثی او هشت شعبی او فاطمیون او زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرستې ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډېر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوا نه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځې کې موږ ګورو د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډېر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې یعنې د 30 کال نه راونیسه بیا تر 25 کاله پورې دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنې د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه تاسو تر اوسه شغله ستنګځي کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري اوس شغله اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حمله احتمال ستا او ځینې تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لږدول سوی دی ستاسو نظر څه دی چې آیا دریځونه په بدلېدو دي
زه فکر کوم با وجود دې چې ایران د غلو په تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده اما یو شی چې واضح دي که حماس که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده د ایران اخوندي رژیم ده دوی تقویه کړي دوی روزلي دي دوی منځته راوړي دي دا واضح ده هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټول منطقه په دې باندې کویږي چې د ترشا ایران ولاړ هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو که د امریکا سفیرو که د سی آی ای کارمندانو د منسودري اتیا کلونو د پنځه اتیا کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې هغه وړل شوي وو ایران ته هلته ترې تحقیق شوی وو ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د دې مسایلو تر شا ایران ده ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کی او د څومره تحرکات سوي دي لوم دی اکتوبر نه را په دې خوا باندې هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوو او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله او وس ښکاری چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله دا څومره تلاشونه تر اوسه پولیس وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کی او دوی شاکه ولا ورته او ځان یې په حساب تېره وسته نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو هغه تغییر نقطه یي او ولیدل چې ایران مستقیمه مداخله کوي که نه دوی خپل هغه وښود چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی
مننه اتمر صاحب په خپل د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصر الله تر وجل کېدو وروسته ولی غلي دي رسمنه څرګندونې نه کړې دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي عربي وادونو سره مثلا سعودي عربستان سره قطر سره امارات متحده سره دا ټول لغه وادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي او افغانستان هم نشي کولی زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي یعنه دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې منازعاتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري نو څومره چې کېدی شي طالبان به د دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې به اعتباره دي رسوخ لري پیسې لري ډیپلوماسي لري د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش دې دا وکړي په ملګرو ملتو کې په امنیت شورا کې چې دغه جګړه دې ودروي او دا د زور د لارې نه نه کېږي زه البته دا زما شخصي نظر دی زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې پا پلار واچول شي او نړیوال د دې ته واچول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات د محدود ساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته، هم عربي هیوادونو ته، هم اسلامي هیوادونو ته.
ډیر مننه د اوریدونکو. ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. پر دې خبرې کوو چې په منځني ختیځ کې روانې چارې پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث میلمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر، د چارو شنونکی سمی ستانکزای. ستانکزای صاحب، تاسو تر اوسه د طالبانو ځینې مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو عکسونه خپروي، خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. ستاسو په نظر دا غندنې د څه دپاره دي؟ دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
فکر کوم دا کوم کسان ستاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه، بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي. او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خو دا ده چې د اسلام کارو ډلو په اول سر کې د دوی له ایجاد نه را په دې خوا باندې د دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد، ګلوبل جهاد. کله چې پوښتنه د پاکستان مطرح کېدله، د پاکستان په اړه باندې د حکمتیارو، د نورو وګونو، حزبونو او د طالبانو دریځ دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چون دوه مسلمان ورونه ملکونه دي، باید سرحد نه اوسیږي، یو حکومت دی اوسیږي او دا باید وغځیږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پناه او د دوی مالی سپورت او هغه توجیه کاوه. اما کله چې اوس دوی له یوې سختې پوښتنې سره مخامخ شوي، هغه دا ده چې یو خوا د امریکا پیسې دي، اتیا میلیون ډالري کڅوړې دي چې هغه ورته راځي د افغانیو د ثبات ساتلو، د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو، د دوحې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خوا ته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازم خدا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریځ ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي، دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي، ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي. دغه دعوای اوس کوم چارې سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو. او په حقیقت کې د نیابتي ډلو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي، وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپل قرارداد ته، د دوحې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطي ګڼل کیږي، چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطي نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تورو لستونو کې دي. آیا د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغو وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
افغانستان یا طالبان اوس هغه حد کې نه دي چې دوی امریکا ګټو ته تاوان واړي یا مثلا د اسرائیلو ته. خو په هر صورت دوی د دې شي نه هم ویره لري چې لکه چې مخکې ما وویلې چې د دوی مشران په تحریمونو کې دي او دوی باندې د دوی نومونه په تور لست کې دي، دوی پیسې د امریکا نه ترلاسه کوي، دوی په دوحه کې امریکایانو سره قرارداد کړی. هر حرکت که طالبان کوي د دغه درې څلورو خبرو په مورد کې دوی تر پوښتنې لاندې راځي او دا دوی ته تاوان کوي. نو زما باور داسې دی چې طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي، دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریس خپل اعلان کړي، ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل شو داسې کوم دریس دوی ونینیو. کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ وشو، په هغه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریس چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای. او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو، لکه چې ستانګزیسن ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره موساتي، د سیمې هیوادونو سره موساتي او عربي هیوادونو سره هم موساتي.
ډېره مننه ستانګزه صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لویې شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي؟ که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه، دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیل او د امریکا طرفدار دي او مجبوره دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړي دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درون نیولېږل، اما ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی سو، کنه یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کار ډلې چې وي دا ټولې د آی اس آی له خوا نه راجوړې شوې وي او آی اس آی مدیریت کولې. او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی هغه نه انکار کوي، د ریګن دلنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې آی اس آی جوړ کړی، آی اس آی له منځه وړي او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران لوبي نمراسته اخیستی دی په ټرین کولو کې. په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دې مرکز، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسی باندې حکمتیار وګونی حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته را جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي. ولې هغه دا ده، یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره په یوازې د دې چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي. دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې او که چېرته او که یوازې دا د دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک په باندې وغولي، خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډیره مننه اتمر سب یو اندیشنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځنی ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کرمخ کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځنی ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
کدغه غلطي وکړي بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی. یعنی په نړۍ کې او مخصوصا په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله ډېر کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې دېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو له درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دیرش کاله شل کاله مخکې کوه، او په همدغه بنسټ باندې د دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي، دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم، ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي، او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم ده او وحشتناک هم دی، او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل لپاره خطر دی. خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری سي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شهنزه او مکسیم پاین دا خبرې دي. سرتیری هېڅ شی نه شي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ، اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفي دی په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه ستانګزه صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړي چې ځینې شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله سره هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطحه کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده، دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې سي. نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي، یو پوښتنې سره مخامخ کېږي، دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته. او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې هغه دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له آزادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري، او کنه د دې بحث میلمانه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمی ستانکزی له دواړو مننه.
شفق وزرت خيجم